السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د بخنه غاړم نن د جمعې ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې 25 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام پام کولرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د کونړ او هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی خوشکړل شوی دی. جمعیت علماء اسلام نظریاتی او جمعیت علماء اسلام فی ډلو له یو بل سره د یوځای کېدو اعلان کړی دی او د ایران ستر مذهبي مشر پر ولس غږ کړی چې په نننیو انتخاباتو کې له برخې اخیستو سره د دښمنان مایوس کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی وایي بیګا پولیسو تر یوې نښتې وروسته د له تښتونکو خلاص کړ. نوموړي نن په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ په ودانۍ کې مشال راډیو ته وویل پولیسو چې د له تښتونکو خلاص کړ نو بیا یې د مردان یوې تاڼې ته وسپاره.
د دوی سړی راغله او ما باندې بیا سترګې په کمره کې وتړلې او هغې نه بیا بیرته موټر کې کېنولو. موټر روان شو او راتلو 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 تقریبا 2-3 ګنټې په لاره کې به تېرې شوې. په دې کې د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې. پولیسو وویل چې یو کس مو وویشتل شو او دوی ونیول او زه د هغې د منګولو نه خلاص کړم. راوړم مردان پولیس سټېشن ته.
وحیدی وایي دی د فبروري پر 12 د اسلام آباد له یو مارکیټ سره نږدې تښتول شوی او بیا سترګې تړلی یو ځای ته بیول شوی و. د ده د تښتونې ذمهواري چا نه و منلې. جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې او جمعیت علماء اسلام فی د یو ځای کېدو اعلان کړی دی. دا اعلان د نظریاتي ډلې مشر مولانا عصمت الله تیر مازیګر په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې وکړ.
موږ د یوې ونې دوه ګلونه وو چې له بده مرغه د څه وخت لپاره سره بیل سوي وو. اوس د خدای په فضل مولانا صاحب زموږ په منځ کې دی. موږ سره یو یو او زه د خپلې ډلې په دې ګوند کې د ګډون اعلان کوم.
نظریاتي ډله اوه کاله مخکې له جمعیت علماء اسلام فی څخه بېله شوې وه. پرون چې کله دواړو ډلو د یو ځای کېدو اعلان کاوه نو د کوټې پر باچا خان څلور لاره د نظریاتي ډلې او په پښین کې د فی ډلې جلا جلا غونډې روانې وې. مولانا فضل الرحمن مشال راډیو ته وویل چې دی په خپل ګوند کې د اختلاف په اړه پوښتنې بې ارزښته بولي. خو د نظریاتي ډلې ویاند عبدالستار شاه چشتی وایي د دوی ټول ګوند نه بلکې ځینې غړي له فی ډلې سره یو ځای شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی یعنی برښنا د بقایاجاتو او خالصې ګټې ورکولو موافقه لاسلیک کړي. د پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید په دې اړه نن مشال راډیو ته ویل چې مرکز له صوبې سره د بجلی د 70 روپیو بقایاجات منلي دي او اوس به هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د 6 روپیو پر ځای 13 روپیو ورکوي. د خیبر پختونخوا اعلی د وزیر دفتر وایي دا موافقه پرون لاسلیک شوې. دا پرمختګ پر داسې وخت شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روان میاشت پر 9 د ګډو ګټو شورا غونډه وربللې ده. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. په سوات کې د یو شخصي سکول ودانۍ دیوال پرېوتو په پیښه کې 6 ماشومان ژوبل شوي دي. د خوازخیلې تاڼې محرر تاج محمد مشال راډیو ته ویل نن غرمه د شاه ولي الله ماډل سکول په نوم د ښوونځي دیوال هغه مهال پرېوت چې ګڼو ماشومانو په میدان کې لوبې کولې. دی وایي د ښوونځي پرنسپل اسلام الدین پر ضد یې مقدمه درج کړې او هغه یې نیولی دی. خو اسلام الدین مشال راډیو ته ویل چې پولیس معاملې ته بل رنګ ورکوي. د ویل په ښوونځي کې د زلزلې اوازه یا افواه خپره شوه او ماشومانو منډې کړې چې په ټیل ماټیل کې ژوبل شول. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وایي ټول کډوال به د روان کال تر پایه خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی تېر ورځ مشال راډیو ته ویل چې په سیمه کې د ژوند بنیادي اسانتیاو تر برابرولو وروسته به کډوال لیږدوي. د ویل د سیمې خلکو او جرګې په خوښه به د میرامشاه بازار په نوې نقشه له سره جوړوي. اپریدی دا هم ویل چې د روغتون او تعلیمي ادارو د بیا رغونې لپاره یې هم په کارونو پیل کړی دی. په شمالي وزیرستان کې څه باندې 1.5 کال وړاندې پاکستاني پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له کبله یې باندې 100,000 خلک بیکوره شول چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا کې میشتي. د ننګرهار چارواکي وایي د ولایت په 2 ولسوالیو کې تر عملیاتو وروسته ګڼې دولتي ودانۍ بیا پرانیستې. د ننګرهار والی له دفتره په خپره شوي بیان کې راغلي په اچین او نازیان ولسوالیو کې د روانو عملیاتو پر مهال هغه ښوونځي او روغتونونه بیا پرانیستې دي چې د ناامنیو له کبله تړل شوي ول. د ننګرهار امنیتي چارواکو دا دعوه هم کړې چې په اچین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي. امنیتي چارواکو په دې ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د هغه هیواد پر وګړو غږ کړی چې په لوی شمیر کې دی په نننیو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. نوموړي نن د پارلمان او خبرګانو جرګې لپاره د خپلې رایې تر ورکولو وروسته وویل ولس ته مشوره ورکوي چې وختي خپلې رایې ورکړي او نوماندان دې په هوښیارۍ وټاکي. د ویل په انتخاباتو کې د ګڼو خلکو ګډون به د ایران دښمنان نه هیلي کړي. دا د روان کال په پیل کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوې اټومي موافقې تر عملي کېدو وروسته لومړي انتخابات دي. دا ټاکنې د یادې موافقې او د دې د عملي کوونکي منځلاري ولسمشر حسن روحاني په اړه یوه ټول پوښتنه ګڼل کیږي. روحاني نن د خپلو رایو تر ورکولو وروسته ویل دته په انتخاباتو کې د ګڼو خلکو ګډون خبرونه ورسېدلي دي. د 290 څوکیو پارلمان او د 80 څوکیو خبرګانو جرګې انتخاباتو لپاره په ټول ایران کې 350,000 د رایې اچونې مرکزونه پرانیستل شوي دي. شاوخوا 550 میلیونه ایراني وګړي د رایې ورکولو حق لري. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړی چې نړۍ د شام اوربند په اړه د مسکو ژمنې ساري. ټاکل شوی چې له سبا څخه په شام کې د اوربند موافقه عملي شي. ولسمشر اوباما بېګا له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره تر لیدو وروسته ویل نړۍ به وویني چې روسیې او ملګري یې د اوربند موافقې درناوی کوي او که نه. د ویل دا اوربند د روسیې او شامي رژیم ازمیښت دی چې دا به په ډاګه کړي چې مسکو او دمشق د 15 کلنې کورنۍ جګړې سوله ییز هواری غواړي او که څنګه. اوباما زیاته کړه چې د شام په ځینو برخو کې به جګړه دوام وکړي ځکه چې د اسلامي دولت او له القاعده دې سره تړلې نصره جبهه ډلې د اوربند په موافقه کې شامل نه دي. دا د دې مهال خبرونه. ریاض مسخیل د کرنسوی اسعارو لبیو او د سوانی موسم له حال سره.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅېږي. یو پونډ په 1.78 روپۍ 10 پیسې او 1.78 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ 10 پیسې او 1.48 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپۍ 50 پیسې او په 38 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ 10 پیسې او په یو کم 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او 1.52 روپۍ 50 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 270 اغستی کیږي او 215 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه 3 او لوړه 3، پېښور کې 12 او 1.5 او بنو کې 9 او 1.5 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیو د موسم حال مو له ریاض موسی خیل واورید. په خبرونه کې به واورې د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی گورنر فضل الله وحیدی سمو د وړاندې د نامعلومه وسلوالو لخوا تر تختول کې د ورسته نن خوشی شوې دي. نو موري مشال ریډیو سره ځانګړي خبرې کړې دي.
زه خو پته ونه لګېده ځکه زما سترګې پټې کړې او نور مایوس نه لیده. خو منتا دومره پوه شوم چې موټر داسې څه کم یوه ګنټه لاړ او بیا په یو ځای کې وم.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له وفاق سره د بجلی د ګټو او بقایا جاتو ترلاسه کولو یوه موافقه لاسلیک کړې ده.
هغوی زمونږ سره بالکل ایگری شو. سکال مونږ په دې کې کامیابی حاصله کړه چې هغه مونږ د 6 ارب په ځای باندې 18 ارب ته سالانه ورسو. په 70 ارب روپو باندې زمونږ فیصله وشوه بقایا به هم راځي.
په خبرونه کې اونیز مزاحیه پروګرام پام کوه هم لرو.
نقل خانه حقیقتی سیب دا خوراکی شیان بیخی دیر گران شل، خلق با چه خوری؟
نه دا زمونگ دا خلقو بیل خوراک بل کارشته گوله دوی خوری، یو دا بل حق دوی خوری، بیا همو گیدی؟
لمشال ریڈیو سروسه. تاسو مشال ریڈیو تا غوگیم. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی خوشی شوه دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل چې نوموړي نن سهار وختي خوشی شوه. خواوشا 2 بجې په پېښور کې د افغانستان د کونسلګری چارواکو ته سپارل شوه. وحیدی د روانې فروری میاشتې په 12 نیټه په اسلام آباد کې د ناصرګندو کسانو لخوا تښتول شو. نوموړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته د برېټانیې د ویزې ترلاسه کولو لپاره تللی. نور حال لپی خبره د زلان یوسف زی پر رپورٹ کې واوره.
د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو په خوانی والی فضل الله واحدی د برامد کې دروستو په خبر کې مشال رډیو ته ویل چې د اسلام آباد ته په قانوني ویزه راغلی وو. 13 میاشت د هوټل نه مارکیټ ته دتلو پر مهال نامعلومه کسانو په موټر کې واچو او اغوا یې کړو.
زه خو پته ونه لګې د ځکه زما سترګې پټې کړې او نور مایوس نه لیده. خو منتا دومره پوه شوم چې موټر داسې څه کم یوه ګنټه لاړ او بیا په یو ځای کې وم چې هلته یو دوه ګنټې هلته تیرې کړې. بیا هغې ځینې بیا اوچت کړم موټر کې, بیا یو نیمه ګنټه بیا موټر لاړ, بیا بل ځای ته وړم, بیا په ماغزي کې ساتلی وم هلته.
فضل الله واحدی زیاته کړه چې اغواکارانو د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د بیا په ګاډي کې واچولو, سترګې یې ورله اتړلې او بل زیاته د انتقالولو په غرض یې روان کړو.
او راتلو 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 تقریبا دوه درې ګنټې په لاره کې به تیرې شوې. په دې کې د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې, ډزې وشوې او پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړه. په دې ډزو کې داسې پولیسو وویل چې یو کس وویشتل شو او دوی ونیول او زه د هغې د منګولو نه خلاص کړم, راوړم مردان پولیس سټیشن ته او د هغې ځینه وروسته د جنرال کونسل صاحب سره رابطه کړې وه او دوی ته حواله کړم د شپې چې اوس دلته.
پېښور کې افغان جنرال کونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان مشال رډیو ته وویل چې دوی د فضل الله واحدی له اغوا وروستو پاکستاني چارواکو سره په تماس کې وو او دوی د پاکستاني مقاماتو او په خاصه توګه د پولیس منندوی دي.
پرون شپه 2:30 ما ته د مردان پولیس ټلیفون وکړ چې جناب واحدی صاحب زمونږ په حواله کې دی, مونږ د اغواګرانو نه نیولې دی. زه ډیر خوشحاله شوم او زما اعتبار پیدا شو. زه مطمئن شوم چې د پاکستان مقامات په رښتیا د واحدی صاحب پسې ګرځېدلی دي, زحمت ایستلې, تکلیف ایستلې. ګنې دا داسې اسانه کار نه و چې د اغواګرانو نه جناب واحدی صاحب خلاص شوی دی.
د افغان جنرال کونسل په وینا فضل الله واحدی روغ رمټ دی او صحت ته یې سډوله زیان نه دی رسېدلې. زلان یوسفزی, مشال ریډیو, پېښور.
تاسو واوریدل د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی گورنر فضل الله وحیدی خوشی شوی دی چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په اسلام آباد کې نامعلومو کسانو تښتولې وو. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال حمید مومن له نوموړي سره مرکه کړې ده. راځي چې واورو.
خیر رواني شکنجه خو هر لحظه وه, یعنی هر حرکت کې داسې فکر کېده چې به مرګ بل شی نشته کنه, لکه دا توره خولۍ په سرول مخ پټول حرکت کنه. دا رواني دا شان خو ډېر زیات وو, خو فضل د خدای داسې فزیکي خبره نه ده چې
وحید تاسو د ازادېدو تر شا هم تاسو خپل همت نغښته. البته د پولیسو چک پوسټ سره چې تاسو مخامخ شوې نو تاسو خپل غږ پورته کړو او دا د سبب شو
چې تاسو ویل چې یو خولۍ را په سر کړو او سترګې تړلې وې او د پاتې لوی څادر یې اچولې او بیا ویل چې دا زموږ
ڈوڑے
رہو یو کس نیمو چې خبرې کولې نور ما نه لیدې بيخي دا معلومات نو پولیس واستول شي چې ورکی زکه چې پولیس ول چې موږ نیولل ده نو چې نیولل هو تاسو دوه کیو حساب ونی.
وایي چې بیا بل مسله چې مثلا پر دومره مده کې چې تاسو لدې سره وای دوی تاسو په یو ځای کې ساتل کنه دوه درې ځای ته تاسو انتقال کړی وای.
نه دوه درې ځای نو ته انتقال کړم, بل هر دا هم د انتقال موضوع چې دوی دی
دغه یو مسله چې په اسلام آباد کې هغه هم د جنا سوپر مارکیټ ته نږدې سیمه کې چې تقریبا ډېر امن سیمه ده, تاسو تختولو هم ځنه پښتنې راولاړ کړې وې.
ولا نو نه دې ځې شرایط باندې زه دوم نه پېژم او دا خبرم په تحقیق کې معلوم شي چې څوک دی زه پرې نه پېژم.
د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی گورنر فضل الله وحیدی سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه, ستاسو په ژبه.
د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایجاتو او خالص ګټې لاسنامه لاسلیک شوه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره په دې اړه پرون ناوخته خبر پاڼه خپره شوې چې پکې ویل شوی د مرکز او صوبې ترمنځ لاسنامه 13 ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خزانه او اوبو او برېښنا له وفاقي وزیرانو سره د وزیر اعلی پرویز خټک او صوبایي وزیرانو تر مذاکرات وروسته لاسلیک شوه. د لاسنامې له مخې به وفاقي حکومت خیبر پختونخوا هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د شپږ ارب روپو پر ځای 13 ارب روپۍ ورکوي. نور حال له پېښوره غلام غوس راکوي.
د دې لوزنامې په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشهد ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت له صوبایي حکومت سره د بجلی او یا عرب روپو بقایجات او منل او دغه بقایجاتو کې به 15 عرب روپی سخ کال او نوري پر روان دریو کلونو کې ورکول کیږي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی د بقایجاتو ترڅنګ به اوس د بجلی د خالص ګټي په لړ کې د نیپرا د پیسرې مطابق د شپږو عربو روپو په ځای اوس هر کال پښتونخوا صوبې ته 18 عرب روپی ورکول کیږي.
د جرګې په لار د دلایلو په لار او د حقایقو په لار هغوی زموږ سره کېناستل نو هغوی زموږ سره بالکل ټیګري شو. سږ کال مونږ په دې کې کامیابي حاصله کړه چې هغه مونږ د 6 عرب په ځای باندې 18 عرب ته سالانه ورسو. په 70 عرب روپو باندې زمونږ فیصله وشوه سږ کال به 25 عرب روپۍ راکړي او دا ذاتي به 15 عرب قسطونه په دریو قسطو کې راکړي. دا بقایا به هم راکړي خو د سالانه زمونږ د 18 عرب روپۍ چې کمی کېږي هغه به ورسره مونږ سره
د مرکز او وفاق ترمنځ د مهمو پیسلو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې وفاقي حکومت د پښتونخوا د صوبایي حکومت سره د اضافي اوبو او اضافي ګیس په لړ کې هم ځنی غوښتنې ومنلې او د پښتونخوا د اضافي اوبو په بدل کې به وفاقي حکومت د پښتونخوا د جنوبي ضلعو د 3000 اکړه شاړې ځمکې د اوبه کولو لپاره د نهري نظام د یو منصوبې 50% خرج به اوس مرکزي حکومت برداشت کوي.
رایت کینال بینک دا ری معاہدہ وشوا چې هغه به موږ 63% به اوس هغه مرکز جوړي. 100 ملیون کیوبیک فټ چې د خیبر پختونخوا حصہ ده چې هغه مرکز استعمالی په گیس کې نو پاغه باندې د فوري موږ ته اجازه راکړی شي چې موږ پاغه کې خپل لوکل استعمال او هغه موږ د چا سره معاہدی کولی شو. نو هغه د نننۍ معاہدی مطابق هغه اجازت هم موږ ته راغی میلاو شو.
د پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بجلی د خالص ګټي اوبو او ګیس د تقسیم په لړ کې د اهم پرمختګ په داسې حال کې شوی دی چې د فبروري په 1 دېرشمه نیټه په اسلام آباد کې وزیر اعظم میا نواز شریف د صوبو او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم په لړ کې د مشترکه مفاداتو د کونسل مهمه غونډه رابللې ده. غلام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا جمعیت علماء اسلام نظریاتی مشر مولانا عصمت الله دا جمعیت علماء اسلام فی ډلی له مشر مولانا فضل الرحمان سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې خپل ګوند په دغه ګوند کې د ورګډولو اعلان وکړ. مولانا فضل الرحمان وایي ګوند یې سره یو دی او هیڅ سلی پکې نشته. خو هغه وخت چې فضل الرحمان او مولانا عصمت الله خبری کانفرنس کولو نو پر باچه خان سلور لاره د جمعیت نظریاتی په نامه او په پیشین کې د مولانا محمد شیرانی په مشرۍ کې غونډې روانې وي. خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتی ډلې مشر مولانا عصمت الله د جمعرات په مازدیګر په یو خبری غونډه کې د خپل ګوند په جمعیت فضل الرحمن کې د ګډون اعلان وکړ. خو په داسې وخت کې چې مولانا عصمت الله له مولانا فضل الرحمن سره یوې ګډې خبری غونډې ته وینا کوله، په همدې وخت کې د جمعیت علماء اسلام نظریاتی تر سیوري لاندې په سلګونو کارکونکو د کوټې پر باچا خان څلور لاره ولسی غونډه درلوده. له مولانا فضل الرحمن سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې مولانا عصمت الله د دې ګډون اعلان داسې وکړ.
هم دې درختی پھول دې
موږ د یوې ونې دوه ګلونه وو چې له بده مرغه د څه وخت لپاره سره بیل سوي وو. اوس د خدای په فضل مولانا صاحب زموږ په منځ کې دی، موږ سره یو یو او زه د خپلې ډلې په دې ګوند کې د ګډون اعلان کوم. د مولانا فضل الرحمن او مولانا عصمت الله د همدې خبری غونډې پر وخت کې یوې خواته د جمعیت نظریاتي لخوا پر باچا خان څلور لاره ولسی غونډه روانه وه، نو بلې خواته بیا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مولانا محمد خان شیرانی په مشرۍ کې د پښین په یوې دینی مدرسې کې غونډه روانه وه چې د یاد ګوند د صوبایي اسمبلۍ اکثر غړي هملته وو. له مولانا فضل الرحمن څخه مې په دې خبری غونډه کې وپوښتل ولې ورسره د اسمبلۍ غړي نسته، آیا په ګوند کې یا ځنن بل ډله ده که څنګه؟ مولانا فضل الرحمن یې داسې ځواب راکړ. دیو خبریال په هیڅ تاسو ته دا حق ستا چې دا پښتنه وکړي او تاسو یې کولای هم سئ. لیکن زموږ په صفونو کې د دې پښتنې هیڅ اهمیت نشته. جمعیت علما اسلام نظریاتی ډله چې اووه کاله وړاندې له جمعیت فی څخه بیله سوې وه، اوس یې پخوانی مشر مولانا عصمت الله بیرته په جمعیت فی کې د ګډون اعلان کوي. خو عبدالستار شاه چشتي چې د دغې ډلې ویان دی، وایي د دوی ټول ګوند نه بلکې ځینې کسان یې فی ډلې ته ولاړل. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا قومی اسمبلی اقلیتی غړی رمیش کمار وایي د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د مندر نړولو او پر ځای د شاپینګ سینټر جوړولو نوټس واخلي. د نوموړي په خبره د پاکستان په نورو ښارونو کې هم د دوی د عبادت ځایونو درناوی نه کیږي او پکار ده چې د دې مخه ونیول شي. دی وایي د پاکستان په آئین او قانون کې دوی ته تحفظ ترلاسه دي، نو پکار ده چې په سم ډول دې پرې عمل هم وشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت پورس په قومي اسمبلی کې د هندو برادری سره تعلق لرونکو اقلیتي غړي رمیش کمار وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت دې پیښور کې د مندر نړولو او د دې پر ځای د شاپینګ سینټر جوړولو نوټس واخلي او د مندر بې حرمتي باید ونه کړی شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې رمیش کمار وویل چې د اتلسم ترمیم وروسته د اقلیتونو معامله صوبایي حکومتونو ته ورکړل شوې وه، خو هغوی په دې کې ناکامه دي. پکار ده چې دا معامله بیرته وفاق
پشاور کے اندر بیچ سینٹر میں ایک مندر ہے جس کو گرا کے وہاں پہ
دو پیخور پا مرکز کے او مندر دے چپا حقی بندے پلازے جوڑی گی. دغرنگ پسند میرپور خاص کے ہم یو مندر روان کرے شوی دے او پا حقی زمیدار پیٹرول پم جوڑی وی ہم داشن دا سلسلہ روانہ دا او پا مٹی کے ہم دا مندر سپکاوی شوی دے او زین شایانتے غلا شوی دی. پا بلوچستان کے ہم دا سی پیخ رامنستا شوی نمونگ لہ حکومت غختنہ کرے چپا تلسم آئینی ترمیم کی دا اقلیتونو معاملہ ثبوت منتقل کرے شوی دا باید چی حقا واپس وفاق تراولی، زکه چه وفاقی حکومت د اقلیتونو په معاملې کې زیات سنجیده او مخلصه ده.
فیڈرل گورنمنٹ زیادہ سیریس اور سنسیئر ہے.
کلی چې مشال ریډیو د دې معاملې په اړه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتونو لپاره د صلاحکار ډاکټر سورن سنگھ نه و پختل، نو هغه وی
اورو چې څنګه موږ ته پته ولې زیاده به موږ هغه معلومات وکړو. موږ لاړو هغه بلډینګ ته، آرکیالوجی او د ټول ډپارټمنټ موږ سره هغه چې پټلو، نو هغه ټیکا یو زول بلډینګ ده. هغه به او یې چاره دا متنازع غون ته کېده دا مندر نه دی، لیکن پراپرٹی چې دا هندوانو پخوانی پارٹیشن کې اوی چې کس پراپرٹی بہت پراپرٹی دا او مندر شاور کې ځا شت صورت کې کوم دا مندر هی هغه شان هغه سیکل صورت دا مندر نه دی. دا بلډینګ اوس کې شوه دی، دا د هغه باندې فوري د صوبایي حکومت ایکشن کړی دی، دوه کسان گرفتار کړی دي او دا اوس یو سلسله راوته ده. دا متنازع دی، دا د جان پرتال کیږي.
دو ډاکټر رمیش کمار په وینا چې په زور د ودونو یا مذهب بدلولو لري د کال 2014 پورې د پاکستان د سین صوبې او د نورو ځایونو نه 5000 هندو کورنۍ له پاکستانه کډه کړې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان وفاقی حکومت وای چې په ملک کې د بشری حقوقو قوانینو لپاره یو مشترکه کمیټه جوړیږي. په دغه کمیټه کې به د وفاقی حکومت او سلورو واړو صوبایي حکومتونو نمائندگان شامل وي. دا کمیټه به د بشری حقوقو موجوده قوانینو جاج اخلي او د نوو قوانینو په اړه به تجویزونه وړاندې کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې خبری کانفرنس په موقع د پاکستان د بشری حقوقو وزیر زاهد حامد وینا وه چې دا کمیټه به د ملک موجوده او بهرنی قوانینو جاج اخلي او نوي قوانینو لپاره به په تجویزونو غور کوي.
د بشری حقوقو د کمیټه به په دې نقطه نظر د قانونونو جاج اخلي چې آیا دې کې خو داسې نشته چې هغه د بشری حقوقو خلاف وي. دې سره سره نوي قانون سازي به تجویز کیږي او د بشری حقوقو د نړیوالو قانونونو د ښه اړخونو څېړنه به هم کوي او دا به ګوري چې آیا موږ له هم دا خپلول پکار دي. نو تاسو ویلی شئ چې دا مشترکه کمیټه به تجویزونه وړاندې کوي.
سید حامد مطبوعاتو ته زیاته کړه چې د بشري حقوقو ودې او تحفظ لپاره یو شپاړس رکنی قومي تګلاره هم جوړه کړې شوې ده. د سم منظوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ورکړې ده. دوی ویل چې د دې تګلارې د لاندې 1,000,000 روپۍ جاري کړې شوې دي او د بشري حقوقو د خلاف ورزیانو ښکار خلکو ته به وړیا قانوني مرستې ورکړې کیږي. د پاکستان وفاقي حکومت لاړه د بشري حقوقو تحفظ لپاره کمیټه جوړه جوړولو په اړه د پاکستان د بشري حقوقو غیر سرکاري تنظیم ایچ آر سی پی یو چارواکي کامران عارف وایي
یو خبردار چې پاکستان کې آلریډي یو نېشنل هیومن رائټس کمیشن شته نو دا قتل غواړي چې دا کمیټیانې دی جوړوي چې دین هغه ته نقصان رسي که نه رسي باقي خبره چې تر څو پورې د بشري حقوقونو ده نو دا د حکومت ذمہ داری ده هغه په کار دي چې دې ته کمیټیانې جوړې کړي قوانینو ته وګوري نو هغه لحاظ سره دا مثبت قدم دی خو دې سره قتل دا دي چې لکه نور کم انساني حقوقو تحفظ لپاره کم ادارې دي چې هغه ته څه نقصان ونه رسي
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر زاهد حامد په وینا چې وزیر اعظم سرکاري ملازمینو ته بشري حقوقو په اړه تربیت ورکولو لپاره د یوې ادارې منظوري هم ورکړې ده او د بشري حقوقو پوهې په اړه په نصاب کې به مضامین هم شاملېږي شاهد حامد اویل چې پاکستان کې اوسېدونکو د اقلیتونو معذورانو ښځو او د ماشومانو تحفظ په اړه قانون سازۍ ته به زر حتمي شکل ورکړې شي
دا مشال ریډیو ده
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د راتلونکو سرشمیرنې په اړه لا هم یوه حتمی فیصله نه ده کړې خو د بلوچستان نېشنل پارټي او د قبایلي سیمو ځینې پارلماني غړو یې د نه کولو غوښتنه کړې ده دوی وایي د عملیاتو له وجې د سیمې خلک بې ځایه شوي دي نو ښایي په سرشمیرنه کې د دوی وګړو شمیر کم ولیکل شي خو بلخوا کارپوهان سرشمیرنه د پښتنو په ګټه ګڼي له دوی سره عبدالحی کاکړ خبرې کړې دي او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی
د پاکستان د اساسي قانون لمخې باید سرشمیرنه هر لس کال وروسته وسی خو دغه آئینی ضرورت له تیرو اتلس کلونو راهیسې پوره سوی نه دی حکومت هوډ ښودلی چې په روان کال کې به سرشمیرنه وکړي خو وایي تر څو فوج د امنیت په برخه کې ډاډ ورنه کړي حتمي فیصله نسي کولای خو تر حکومتي پریکړې وړاندې په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي او د قبایلي سیمو څخه د پارلمان غړو د سرشمیرنو نه کولو غوښتنه کړې ده دواړه وایي چې په سیمو کې فوجي عملیات سوي چې له کبله خلک بې ځایه سوي دي نو په داسې حال کې که سرشمیرنه وسی نو شایي د دوی د نفوسو شمیر راکم سي خو ځینې پښتانه کارپوهان به فکر کوي باید پښتانه په سرشمیرنه کې خنډ جوړ نسی او پکې فعاله برخه واخلي د خیبر پښتونخوا د داخلي چارو پخوانی سیکرټر اکبر خان وایي په تیرو اتلس کلونو کې د پښتنو آبادی زیاته سوي نو که سرشمیرنه وسی نو شایي د وسایلو په ویش او د قومي اسمبلۍ په چوکیو کې د دوی برخه زیاته سي
لکه څنګه دغه چې کیږي پلانینګ کنه دی په آبادی باندې لکه څنګه ریسورس چې تقسیمېږي په آبادی باندې نو که څنګه دا دغه وشي د پاپولیشن د اوسن سوسوش نو خامخا به مطلب چې څنګه آبادی خو د 98 نه په زیاته شوې کنه نو هغه نه په مطلب چې هغه کیږي موږ ته به خیر راشي
د سرشمیرنې د حکومتي څانګې پخوانی مشر امداد خان خلیل بیا د قبایلي سیمو د پارلماني استازو اندېښنه پر ځای بولي خو وايي باید د شماریاتو حکومتي څانګه د دې یو حل راوباسي
دا مایګریشن مسائل شته دي تیز مسائل شته د سیزنل مایګریشن مسائل شته او دې د پاره د سنتوز اورګانایزیشن سره دا غي مې یې کنه غي اخلي کنه دې لپاره په طریقو یو د جیور ورته وي یو ډیفیکټیو وي د جیور طریقه غواړم چې په کور کې خلک وشمارو په ډیفیکټیو کې دا چې چرته سو ملو شي هغه وشمارو نو کدا خلک دې په مایګریشن وکي کنه او یا پلار دې به موږ شمارو خو دې په خپل غریزي دنس باندې شمارل شي قبایل کې مخالفه نه پکا دي چې دا ایمیریټر سره کوآپریشن وکي چې دې کوآپریشن نه کوي اور سره نو بیا به کې نشي کوم شي چې کوم چې وسایل به کوم ورته نه دی
کله چې په 1998 کې سرشمیرنه کېدله نو هغه وخت په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د شفافې سرشمیرنې لپاره یو سیاسي مهم وچلولې او وروسته له مردم شماري بایکاټ وکړ هغه وخت د صوبې وزیر اعلی د بلوچستان نېشنل پارټي اوسنی مشر سردار اختر منګل وو خو هم نن اتلس کال وروسته چې د سرشمیرنې خبره کیږي نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي بیا په واک کې ده او اختر منګل د سرشمیرنې د بایکاټ دړه ورکوي خو د پښتونخوا ګوند یو مشر رضا احمد رضا وایي دا ځل به دوی په مردم شماري کې برخه اخلي
که د بلوڅو له طرفه تاسو خوف دی زیاره ده نو پر ځای د دې چې هغه له مردم شماري څخه انکار کوي نو دا هغه پر ځای دغه مناسب لار ده چې دا غوښتنه هم د وګړي د کم لاندې سی او منصفانه مردم شماري امکان ولري نو موږ خپل مردم شماري ته ور تیاری کوو ور د دې غوښتنه کوو متاد مردم شماري غواړو او موږ دا باور دی چې په دې صبح کې په یو دومره دروند آبادی او دومره اکثریت لري صحیح معنا باندې د دې مردم شماري وشي بالکل بل موږ له ولسونو سره به انصاف وشي
د پاکستان د شماریاتو د څنګه چارواکو مشال ریډیو ته د نوم نه څرګندولو په شرط ول چې د سرشمیرنې به په مجموعي توګه پښتنو ته ګټه ورسي، خو باید د مردم شماری په اړه د شماریاتو څنګه د فیصله سازی په ډله کې لوړ پوړي پښتانه افسران هم شامل کړل شي.
تاسو د عبدالحی کاکړ رپورټ ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې تاسو د په منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت هم اورېدلی شئ. او اوس د ماسپښین درې نیمې بجې شوي دي. لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د افغانستان کوناړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی وایي بیګا پولیسو تر یوې نښتې وروسته دی له تښتونکو خلاص کړ. نوموړي نن په پېښور کې د افغانستان کونسلګرۍ په ودانۍ کې مشال راډیو ته وویل پولیسو چې دی له تښتونکو خلاص کړ نو بیا یې د مردان یوې تاڼې ته وسپاره. جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې او جمعیت علماء اسلام فی د یو ځای کېدو اعلان کړی. دا اعلان د نظریاتي ډلې مشر مولانا عصمت الله تیر مازیګر په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې وکړ. د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځ د بجلی، برېښنا، د بقایا جاتو او خالصې ګټې ورکولو موافقه لاسلیک کړې. د پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل چې مرکز د صوبې سره د بجلی د اویا ارب روپیو بقایا جات منلی دي. په سواد کې د یو شخصي سکول ودانۍ دیوال پریوتو په پیښه کې شل ماشومان ژوبل شوي. د خوازخیلې تاڼې محرر تاج محمد مشال رړتول نن غرمه د شاولی الله ماډل سکول په نوم د ښوونځي دیوال هغه مهال پریوت چې ګڼو ماشومانو په میدان کې لوبې کولې، خو د ښوونځي پرنسپل وایي چې د زلزلې اوازه خپره شوه او ماشومانو منډې کړې چې په ټیل ماټیل کې ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وایي ټول کډوال به د روان کال تر پایه خپل کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی تیر ورځ مشال راډیو ته ویل چې په سیمه کې د ژوند بنیادي اسانتیاو تر برابرولو وروسته به کډوال لیږدوي. د ننګرهار چارواکي وایي د ولایت په دوه ولسوالیو کې تر عملیاتو وروسته ګڼې هغه دولتي ودانۍ یعنی ښوونځي او روغتونونه بیا پرانیستي چې د نامنیو له کبله تړل شوي ول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د هغه هیواد پر وګړو غږ کړی چې په لوی شمېر کې دی په نننیو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. نوموړي نن د پارلمان او خبرګانو جرګې لپاره د خپلو رایو تر ورکولو وروسته وویل ولس ته مشوره ورکوي چې وختي د خپلې رایې ورکړي، نوماندان دې په هوښیارۍ وټاکي او په انتخاباتو کې د ګڼو خلکو ګډون به د ایران دښمنان نه هیلي کړي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریالې رابعه اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
ایکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې اپریشن سربې اسف کاروایانې د توندولو هدایت کړې دي. د دې نه د ظاهري کې چې د ترهګرۍ خلاف عملیات سرته رسیدونکي دي. ادارې وایي چې د اپریشن سربې اسف کامیابیانو اعتراف د امریکي خارجه وزیر جان کیری هم کړی دی. ادارې مخکې کې باید چې د وسلوالو باقیات او د هغې د سهولتکارو خاتمه هم وکړی شي او د خپل لوز مطابق د کال 2014 په ختمېدو د قوم ته د امن او ترقۍ زیری ورکړی شي. ادارې اخري کلی کې هیله پکار ده سیول سوسایټي، مطبوعات او سیاسي غړي هم خپل فعال کردار ولوبوي چې سخت دریځي، فرقواریت، عدم رواداري، کلنګ او ریاستي دښمنۍ کې ککړ عناصر خپل انجام ته ورسول شي. مشرق ورځپاڼه خپل درې کلي کې قبایلي علاقو کې عملیاتو له وجې کچر د پلکونو خلک بې کوره شول، نو هلته د قبایلي سیمو ماشومانو تعلیم طرف ته دلچسپي ښودلې ده. ادارې زیاتوي دا خبره د خوشحالۍ وړ ده چې د اپریشن نه پس عام ولس تعلیم طرف ته په روژان کې اضافه کتل شوې ده. په کم کورونو کې چې د تعلیم څه تصور نه و، هغې اوس بنو ډېر اسمیخان او د پېښور تعلیمي ادارو کې خپل بچي داخلوي. ادارې اخري کلي کې د حکومت فرض جوړیږي چې نه صرف د دې په تعلیمي سهولیاتو خصوصي توجه ورکړي شي، بلکې بندوبستي علاقو ته راتلونکي د زده کوونکو لپاره د وظیفو او د هاسټلو بندوبست وکړي شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پنجاب اسمبلی په ښځو د کورنۍ تشدد، معاشي، جذباتي او نفسیاتي استحصال او بدکارامۍ مخنیوي لپاره یو بل منصور کړی دی. د صدر لاندې یو متاثره ښځه به د کوره ونه ویستل شي او د هغې ټوله خرچه به سړی برداشت کوي. ادارې په وینا تشدد کوونکي سړی به له کوره دوه ورځو لپاره ویستل کېږي او په عدالتي حکم به ورته یو شناختي د لاس کړه اچول کېږي. د څه په لرې کولو ورته سزا هم کېدی شي. ادارې وایي د یو سروې تر مخه افغانستان او کانګو نه پس په ښځو د تشدد په حوالې پاکستان دریم خطرناک ملک دی. پاکستان کې 99% ښځې د کورنۍ تشدد ښکارېږي. هر کال 15,000 ښځې وژل کېږي او په زرګونو معذوره شي. ادارې لیکي د کورنۍ تشدد وجه غریبي، جهالت، ناخواندګي او ټولنیز رسمونه دي. د تشدد د مخنیوي لپاره په مختلفو موقعو پارلمان
پاکستان قانون سازی کې پاتې راغلی دی، خو اتلسم ترمیم نه پس پنجاب اسمبلی بلاخر د دې بدی خاتمې لپاره بل منظور کړو. ادارې اخیری کړي کې اوس ضرورت دا دی چې په دې مؤثره عمل درآمد وکړی شي او کدی کې سخامی وي چې لرې کړی شي، چې ښځو ته د اسلام د اصولو مطابق جایز حقونه ورکړی شي او هغې د سړو د تشدد او دړکو نه خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنس دا پاکستان په قبالی سیمه شمالی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو روسي پړاو پیلولو په اړه مقاله خپره کړې. بلخوا فورن پالیسی مجلې د غرب لخوا د یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې د افغانستان په اړه په ښه ډول د مفکورې بیانولو هڅو ته کتنه کړې ده. په مجله کې د یو لیکوال د کتاب مثال ورکړل شوی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه لیکلی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې واوري. اے ایف پی خبری ایجنس سے لوړ پوری پاکستانی امنیتی چارواکی لوخلی لکی، پاکستان په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو وروسته پړاو شروع کړی دی. د شورو په ورځ د پاکستان پوز یو بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی د پوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالی وزیرستان کې د ضرب عزب نومي عملیاتو اخیری پړاو د پیلولو حکم ورکړي. شمالی وزیرستان له افغانستان سره پوله لرونکي سیمه ده چې مخکې پکې وسلوالو بېل بخنې فعالیتونه کول. اجانس لیکي د پاکستان پوز د 2014 کال په جون کې د امریکا تر فشار لاندې په شمالی وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه عملیاتو تر هغې وروسته زور ونیولو کله چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور سکول حمله کې تر 1.5 زیات کسان ووژل چې پکې زیاتره ماشومان ول. اجانس لیکي امریکا د دغه عملیاتو ستاینه کړې او یوه کامیابه کاروایی بولي. د دغه پوځي عملیاتو وروسته په پاکستان کې امنیتي صورتحال هم له مخکې نه ښه شوی دی چې د 2009 کال راهیسې له یاغیتوب سره تړلې تشدد کې تیر کال تر ټولو زیات کمی تر سترګو شو. اجانس یو پاکستانی امنیتي کارپوه حسن عسکری لخلی لیکي د عملیاتو وروسته پړاو کامیاب هم وي بیا به هم مخې ته یوه سخته مرحله پاتې وي. د نوموړي په خبره د بیا رغونې ډیر کار لا پاتې دی او ولس یې پخپله نشي کولی. بلخوا فورن پالیسی مجلې کې اوس چې په افغانستان کې د نیټو مرکزونه تړل شوي دي او خبریالان نشي کولی چې د افغانستان کیسې بیان کړي، پوښتنه دا ده چې اوس په دغه هیواد په اړه خبرې په کوم شکل کې وړاندې کیږي. مجلې کې د امریکا په ګډون غربي هیوادونه د یو نیمې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د هیواد مفکوره په مثبت انداز کې د وړاندې کولو هڅې کوي. مجلې کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخې ته راتللو او د تشدد ډکې سختریزې بیا سر پورته کولو ته په کتلو سره دا نه ده واضحه چې کومه کیسه حالات په سم ډول بیانولی شي او د امریکا معاملې راتلونکي په ګډون د تشدد اصلي تصویر وړاندې کولی شي. مجله لیکي دا خبریال جیفری ایسټرن په لاست 1001 سکولز پرامیس ان ا نیشن ات وار نومي کتاب کې هغه د طالبانو وروسته د کرزی د دور وروسته او په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یا ایساف پس د ارتقا د پیچلي عمل په اړه د تجرباتي مفکورې یوه فارمولا بیان کړې ده. سټرن چې یو لیکوال او د ترقی د چارو کارکوونکی دی د افغانستان په اړه امریکایي مطبوعاتو لپاره ډېری لیکنې کړې دي. دغه اوسنی کار په معرفت نومي سکول مرکز دی. دا د کابل د غرب په یو لرې پرته سیمه کې یو کمیونټي سکول دی چېرته چې نوموړي د 9 کالو لپاره انګریزي ښودله. د معرفت سکول بنیاد ایښودونکی عزیز رویش دی چې د کابل اوسیدونکی دی. داغه تعلیمی سلسله هغه به خود ریدله کله چې لسکلن وو. هغه وخت هغه کورنۍ په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل پس پاکستان ته وتښتېدله. د لیکوال په کتاب کې دا هم لیکل شوی دی چې په افغانستان کې هزارګان د پیړیو راهیسې له امتیازي سلوک سره مخامخ دي. سټن په کتاب کې د دې نشاندهی کړې چې د چنګیز خان ځواکونو او دغه قوم مذهبي عقیدو سره د هزارګانو د تعلق لرلو په اړه د افسانو لامله هزارګان د ملک وګړي نه ګڼل کیږي او همدغه وجه ده چې د غریبۍ ژوند تېروي. د نیټو مشر کومندان ویلی روس د غربي هیوادونو د مخالفت فیصله کړې ده او د امریکا او متحدینو د موجودیت لپاره یو ګواښ دی. بلخو د امریکا دفاع وزیر پر روس تور لګولی چې خپل نیستې ګاونډیان ګواښوي او د شک ښودلی چې آیا روس اوس هم د جوهري وسلو په اړه ستراتیژیک ثبات ته ژمن دی او که څنګه. نور تفصیل د مشال ریډیو د انګریزي څانګې په رپورټ کې اورو چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر راشتن کارټر او د نیټو مشر قومندان فیلیپ بریډ لووا دا څرګندونې د زیارت په ورځ د کانګرس کمیټیانو ته وکړې. ښاغلی بریډ لووا د امریکا د فوجي خدمتونو کمیټې ته وویل روس غواړي هغه نړیوالې لارښوونې چې ورباندې ټول سلا دي د د هغوی اصول او ضوابط لسره ولیکي او هڅه کوي چې د یورپ اتحاد کمزوري کړي. د زیاته کړه روس ځان ته مخالفه لار خوښه کړې ده او دغه هیواد د امریکا او د هغه اروپایي اتحادیانو د موجودیت لپاره یو اوږدمهاله خطر یا ګواښ دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر بیا د پارلمان اپروپریشن کمیټې ته په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې روس اراده لري هغه نړیوال اصول له منځه یوسي چې د دوی د ملګرو اتحادیانو او نړیوالې ټولنې په ګټه تمام شوي دي او آن دغه اصول خپله روس ته هم ګټه رسولې ده. د زیاته کړه امریکا له روس سره نه سړه او نه هم توده جګړه غواړي او نه هم غواړي چې له روس سره دښمنی وکړي او هغه هم په داسې حال کې چې روس امریکا ته د دښمن په سترګه ګوري. البته آسټن کارټر وویل چې باید په دې غلطفهمۍ کې څوک ونه اوسي. دوی به د خپلو متحدینو د نړیوالې لارښوونې او د یو ښه سباون دفاع به کوي. خو بلخوا د روس دفاع وزیر د زیارت په ورځ پر فیسبوک پاڼه یو بیان خپور کړی چې پکې د آسټن کارټر پر خبرو تنقید کړی او دا یې د سیاسي د څرګندونو په شان خبرې بللې دي. دول دغسې خبرې هر کال سر راپورته کوي او وجه یې ډېره ساده ده، هغه دا چې دا هر څه د راتلونکي کال د بجټ ترلاسه کولو لپاره کېږي او د پونا د داسې خبرې دي چې باید هیڅوک هم ځینې متاثره یا تر تاثیر لاندې را نسی.
دا و عبدالحی کاکر د شام مهم اپوزیشن ډلې او د کوردانو وای پی جی ډلې د شام پاړه د شوی اوربند ملاتړ کړی دی. دوی د چهارشنبه په ورځ ویلي چې ډزبندي به د شامی حکومت ژمنتیا معلومه کړي. اوربند د امریکا او روس ترمنځ شوی چې د شنبه له ورځې به نافذ شي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکر اورو.
د مذاکراتو عالی کمیټه چې پکې د شام مختلف ډلې شامل دي د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې اوربند یو داسې موقعه وبلله چې معلومه بکړي چې شامی حکومت څومره ژمن دی. د امریکا اتحادي کوردي ډله وای پی جی ویلي که چرته په دوی گزار وسو نو د دفاع حق له ځان سره ساتي. بلخوا امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د اردن له شاه عبدالله دوم سره ولیدل او وروسته یې د ډزبندۍ د راتلونکي په اړه وویل.
We are very cautious about raising expectations on this.
موږ په دې اړه د زیاتو هیلو ساتلو په حق له محتاط یو. زمکني حالات ستونزمن دي خو موږ په تیر یو هفته کې لکه پرمختګ ولیدو چې هغه خلکو ته چې له غواخونو سره مخامخ دي بشري مرستې ورسول شوې. کچرته پرلهونکو څو هفتو کې موږ په تشدد کې کمواله ولیدو نو دا به په شمال او جنوب کې د اوږدمهاله اوربند لپاره یو بنیاد وګرځي او موږ ته به موقع په لاس راکړي چې د سیاسي انتقال پروسه پر مخ یوسو چې دا به بالاخره په شام کې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي.
شاغلی اوباما زیاته کړه چې اوربند به امریکا او نورو ملګرو هیوادونو ته موقع په لاس ورکړي چې خپل ټوله توجه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړې ته واړوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا له سعودي پاچا سلمان سره د چهارشنبه په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او دواړه سلاح سو چې د شام د جګړې د حل لپاره به رابطې جاری ساتي. له دې وروسته ولادیمیر پوتین د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د ټلیفون د لارې د شام پر شخړه خبرې وکړې. د دې ترڅنګ هم د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وویل که دمشق او ماسکاو د اوربند په اړه جدیوالی نه ښکاره نو دوی به په پلان بی یعنی پر دوم پلان به غور وکړي. جان کیری د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف سره هم خبرې وکړې او په خپل سوي بیان کې ویل شوی چې دواړو په نږدې رابطو ساتلو سلا وکړه. هلته په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان هم د اوربند ملاتړ وکړی خو ویل چې د پریشانی خبره داده چې بشار الاسد او هغه ځواکمن هیوادونه چې د مرسته کوي ښکاره ملاتړ ترلاسه کړي خو دغه سی یو برخورد له اپوزیشن سره نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. په دې خبرونه کې اوس وخت شوې دی د هفتوار مزایا پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم دا راډیو کمال لے گرانو د دوو جنگرا بنو پما بین کی جوبل شو اوریدونکو ستاسو د نور جوبل کول د پار را ورسیده پسړ زخمی لحالات په بغارو او لډیرو بچیانو په جغارو د بازار قرضدار پټل دکاندار پمنډل حوالدار خاغله ګورګین جمال عرف مرچکو پدی هلیو چې د بیګم په هانډی کې د ډیرو مرچو په ګډولو به په بغارو شوی نه یاست په دسترخان ناست په شلومبو کې د چت نه د سوړ مچ په لویدلو به په چغارو شوی نه یاست د غسل په وخت د ګرمې نلکی په ځای به د یخو اوبو په راتلو وی وی په ټوپو شوی نه یاست او بیا به د صابون د لګولو وروسته ناببره د اوبو د ختمېدو پسته د های های په نارو شوی نه یاست د همسایګانو د خدل او خونخوار جانور پا او او با دیشات او تاسو و مختشوی نیاست او پا او من که با لگلین روتشوی او خوله خوله شوی نیاست نوگران و زوانی او سرگردانی زده اوریدون کو نن با مونگ تاسو جلوو نه ولی چه تاسو ده مخه سرکار هم جلوولی است او خرکار هم خزی هم جلوولی است مور هم تربور هم جلوولی است او پیغور هم نن مونگ ستودیو تا نکل خان حکایتی صاحب را غوخته ده 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 خصوصیت ده ده چه هر سوال تا ده نکل پا جبا جواب وای نو ده توتکی چکری سوالونه او ده سرنا نو پلیز داسی وکی چی او دوی ده سردرد گولی اخری او ده خاگلی نکل خان حکایتی صاحب سرنا تا واک شی
نقل خان حکایتی صاحب ده خوراکی شیان بیخی دیر گران شل خلق با سخوری
نه دا زمونگ دا خلقو بیل خوراک بل کارشته گوله دوی خوری یو دا بل حق دوی خوری سکون دوی خوری ساپیری و لغت دوی خوری بمان و میزایلون دوی خوری قرآنون و قسمون دوی خوری پورون و امدادون دوی خوری دا لگان و نواخل تر سانداغان و دا طول دوی خوری بیا همو گیدی؟ اوه خورکه خو چرگان دی و خوری دا چرگان لسه دا پارت
اوهو خچرگان اول دی چرتا او چی دی آغا بی گران دی
ننو دوی تا چاوی چی خدی اخری خدل تشتا چرتا طول واخدی زخپل آغا روز بازار تلانم ماوی چی یخنی دا او دا یخنی دا چرگوری پی یخنی ماتی دیش آغا سوای کنا آغا لوها لوهی کو کارتا ہے نو روغ جوڑ اصلی دیسی چرگان خونه لکنن سبا چی اصلی خلق نشتا یو دنگر کمزور چرگوری چی پوز ایم رای لوا مالک تا ما وی چی دا چرگوڑی پسو دی وی پا زر روپه ما وی سو وی ظالما دا چرگوڑی و گورا و زر روپه و گورا وی راش توپ منو هم توپ دی پا دری سو روپه گواری ما چی چرگوڑی تا وکتل دری وار گزار شو دب بیر تا راپورت که او بیدر ولی ما وی دا گزاری گی ولی وی نشهی دی خان خرابه دک سیگریتی ولی دی که نا ماوی دسترگی ولی پتی پتی دی وی صاحب دا سارا چرگوڑی دی پا بازار کی شرمی گی
آخه دا زمان پا سرکاری دفترونو کی ولی کار نکی گی
زمان پا سرکاری دفترونو کی کار نا میتینگ کی گی آخر سرکار دی که نا سلام مشوری بکی که
نا اوه ستاسو سلام مشوری دی تک ووی خلق من دا پریشان
وی دری دوستانو دوی با پهار خبره که سلای مشوره کوله دری گنتی با مشوره شروع چی نن با سپ خو سپ خرو دری گنتی بست بای آخیر لوگان پاک کرو پا کبادی که بی سلور گنتی مشوره کوله چی کم بوتون باخر آخیر چی بی بوتون واغسل یو با اته نمبرو یو با لس نمبرو غرز دا سلا و مشوره وی چی ورزی و دوست و بوت و رولوی دو باقی دواره ده سین پا غاره که ناستل سلام مشوری شروع شوی چی سنگ بیر آباسو یول چی رسی برو گرزو دابل ویل نه جال با دیر بیتر وی چی وروی گرزو آقا اول ویل چی نه نه یار که زمان منی و یو اگد لرگای براودو آقا برو غزو آخر دا مشوره وشوه چی دا تیکتر تیوب بلاواده کهو آقا بور گرزو دا شا تیوب که دا مخ تیوب پا دی سلا هم لس منتو لگید آخر چی او کتل دوستی مگر ما چزم کدی او کین مناکین تا حساب رکاو
زمونږ سرکار هم درې میاشتې مشورې کوي چې څه به کوو، ملک به څنګه چلوو. آخر د ایم اف نه قرضې واخلي، ګیس او بجلی ګران کړي، او ادارې ادارې پسې نیلام.
اخه دې ټولې دنیا ترقی وکړله، دا زمونږ پښتانه به کله په مخ ځي؟
تو تکو مونږ چې تر سو د زړه په ځای د عقل نه کار وانه خلو، د دښمن په ځای د دوست په مشوره و نه چلیګو، او تر سو چې د تربور لګریوان نه لاس و نه باسو، او د دپ خدت پر مختګ د پاره پرې نګدو، مونږ بل یو کډی نه وزو، او تر هغه به بل غټ کډی تلویګو.
اوهو لک پاسان می سر اخلاص کا مڑا.
نه ته دا راته وای چې له سر نه ماغزه وباسي او آلو پکی کیک دی، هغه به کار څنګه کوي؟
اوهو ما چې می ګوم دمبورا چی میگا، زوم تربور دیوی تربوز.
تر تربور پوری می یو کیسه را یاد شوه.
اوهو څنګه کیسه بابا ویک؟
یو بزرگ وای چې خوب می لیده چې په دوزخ کې ډیر لوی لوی کویانو له اوره ډک. په کوی کې بیلو بیلو قومونو به خپل یو ملګری یو د بل په اوږو راپورته کړو، د دې دپاره چې د دې عذاب نه اخلاص کړي. خو هغه چې به راوتو، داروغه به بیرته دکه ورکړه، هغه به لاندې وغورځېدو. د هر کوی په سر داروغه ولاړو، خو یو کوهی داسې هم و چې داروغه یې نه درلود. خو بیا هم یې څوک نه ځینې راوتل. بزرګ د داروغه نه تپوس وکړو چې په دې کوی باندې داروغه ولې نشته. داروغه ځواب ورکړو چې بزرګوار، په دې کې پښتانه دي، د دې نه څوک نشي راوتلی. بزرګ ول چې دا ولي؟ داروغه ځواب ورکړو که یو څوک په خپل زیار د راوتلو کوشش هم وکړي، نو خپل تربوران یې بیرته له پښو ونیسي او لاندې ور وغورځار کیاو.
اخه دا حکومت ټیکسونه لګوي، در دې پورې هم یو نقل شته در سره کنه؟
کمال کوي، په ټیکس باندې یو نقل نقلونه وغواړه. بلکې زمونږ وزیر ټیکس، بلکې غونډه ټیکس خو پخپله یو نقل دی. یو نقل دے دے بھلے آئی ایم ایف دے.
اوہو نقل خانہ نقل رتو کا.
نو چیو یو بچاو تنو اخر خلګو په ډیر شرافت په پراخ تندی لکه مونږ دغه ټیکسونه ورکول. تنو اخر
خام
یو روز دی بچا خپل وزیر اعظم ته ویل، ته چې د دې خلګو نه دونه ټیکس اخلي، دا خلګ احتجاج یو مظاهره یو جلسه یو جلوس ولې نه کوي؟ وزیر ورته ویل، بچا سلامت، دا ټول مړه دي، مړو کله احتجاج کوي؟ نو بچا ورته ویل چې ته داسې وکړه چې آینده ته ټیکس نه اخلي، او خپلو سپایانو ته ووایه چې ټیکس هم ترې نه اخلي، او دوی دوی ساپیړي هم وایي. ښه څه نو واخه
نو د څپیړي بیا ولې غورځوې؟
په دوو ساپیړو چا جلوس نه راوایستې؟ آخر بچا ورتول چې د دوو پر ځای لس لس ساپیړي
ورکړه.
تا هم چې ساپیړ وخوړه نو څنګه دې خخه شروع کړه؟ تنو واخه
بابا بابا خخه.
بس چې سپایانو لس لس ساپیړي ول شروع کړي، جلوس راووتې، د باچا مال تراغی، خلګو احتجاج شروع کړي. باچا وزیر ته ویل چې تا خو لمړه دي، وګوره دا خو ژوند دي، مال ته راورسېدو. بس باچا اور ته راووتو، وای خلګو سکی صدا. د خلګو لیډر دا زمونږ رنګ لیډر، هغه ورته وویل چې باچا سلامت، زمونږ مطالبه یو ده، او هغه دا چې ټیکس هم درکوو، ډبلې درکوو، چاپیړي دولس په ځای دولس کړه، خو د دې سپایانو تعداد لږ ډېر کړه چې ژر ژر مو ووایي او ځان مو ترېنه خلاص.
نو ګرانو ټیکس زده او چاپیړو پوستا اوریدونکو، دا خو نقل خان صاحب، او اوس زو زمونږ سټوډیو ټینشن ته ګډبډیشن ته چیری چې د جدید وخت چوربتی د پرمختګ ډایری خاغلی پرمختګ علی خان ترکیافته صاحب ناست دی، به مونږ ته په بیلو بیلو شوبو کې اندرونی او بیرونی د ترقی لارې راښیي. نو ستاسو سوالونه او د ده ځوابونه.
پرمختګ علی خان صاحب، دا زموږ ښځې به کله ترقی کوي؟
ظالمانو ستاسو نارینه کله ترقی کړې ده؟ تر څو چې د هغوی د مغزونه د بې علمۍ او پسماندګۍ زنګ د شعور په ریګمال او د عقل په صابون نه وي منځل شوی، تاسو ترقی نشئ کولی.
پرمختګی خان صاحب پرمختګی خان صاحب د کلی او شارونو ټولې شوونځې یعنی سکولونه وسوځل شوه ماشومان د پوهنې د پاره چیرې بوزم
د چا چې سکولونه او پوهنتونونه وسوځل شي د هغوی بیا د جنگ میدانونه آبادیږي ورې وله یا به د بل سر راوړي یا به خپل سر بایلي او سکون خودی ده خپل لاس برباد ده جنگونه پده سکونه دنده ده سری دماغ ده طول ورسطل ده نو سامان بسنگ راشی و سندلان بسنگ ای پام کوا خزا او نارینه ده پر سکونه و ترکی افتا جون ده گاده دوی پایی ده که غمی که خوشحالی ده سری کومک کوا او پام کوا ده غمونو گاده پا دوارو ده پریشانهی لکدی نه ده خوشحالی سرک تراو باسی او پام کوا پام
سبا نفرت لخکری ایل کنما زبت نفرت لخکری ایل کنما خد منز غریرات راوڑا خد منز غریرات راوڑا